مشال رادیو درنو اوریدونکو سهار مو په خیر او ستړي مسې. وخت په پښتونخوا کې 9 بجې سوې د سهار. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 9 نیټه د زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې په پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر د یمن په اړه د پاکستانی پارلمان روانه غونډه، شمالي وزیرستان ته د ستنېدونکو کډوالو ستونزې، په سعودي عرب کې د افغان کډوالو کارګرانو لپاره د کار زمینه او داسې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې ګلای عزیز وړاندې کوي.
سهار مو بخیر. لومړی د خبرونو سر ټکی. د ایران د بارنو چار وزیر په یمن کې د هوایی بریدونو د درولو غوښتنه کړې. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. او د امریکا یو وفاقي عدالت د بوسټن زغل په بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارنوف مجرم ګرځولی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران د بارونو چار وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې په یمن کې د هوایی بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي دې ته پرېښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي وویل
موږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایی بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. موږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو.
د ایران د بارونو چارو وزیر به نن د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی کې د خیبر 2 په نامه فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 250 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر یا ISPR مشر جنرل میجر عاصم باجوا پرون یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر 2 په فوزی عملیاتو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 235 وسلوال وژل شوي دي. د دغه خبره په عملیاتو کې 15 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ته پرون د خیبر 2 فوزی عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. جنرال راحیل شریف په تیرا کې د روانو فوزی عملیاتو څارنه وکړه او ویل چې قوم له فوج سره ولاړ دي. یاد وی چې د خیبر 1 فوزی عملیاتو په ترس کې باړه له وسلوالو پاکه کړل شوې ده او اوس د خیبر 2 په نامه فوزی عملیات تر تیرا پورې غځول شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلو پلټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصرالملک کوي. د کمیشن نور غړو کې جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افسر شامل دي. د کمیشن لومړی غونډه به نن کیږي. دا کمیشن به په 15 ورځو کې خپلې پلټنې سرته رسوي او حکومت ته به رپورټ وړاندې کوي. دا کمیشن له هغې وروسته جوړ کړل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره د کمیشن جوړ کړي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه پورې د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې چې یو عسکر یې وژو او دوه نور یې زخمیان کړ. د سپینه ماڼۍ وایان د دغې پیښې په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې دوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د حکومت له نورو غړو او خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار کوي ترسو د یو سولایز او سوکال افغانستان د راتلونکي لپاره چې بلاخره شخړو ته د پای ټکی کېښودل شي د افغان د ملي یووالي د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. دا په روان میلادي کال کې ناټو ته د مرګ ژوبلې دویمه پیښه ده. د جنوري په 9مه ورته پیښه کې یو افغان عسکر په ډزو کې درې امریکایي ټیکداران وژلي وو. روسیه غواړي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره له تاجکستان سره فوزي مرسته وکړي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې ماسکو به له تاجکستان سره د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت کومک وکړي. د روسیې فوزي څېړونکي د افغانستان امنیتي وضعیت د روس لپاره د اندېښنې وړ بولي چې بیا په تیره د داعش اوس ډله په افغانستان کې فعال شوې ده. روسیا غواړي چې د تاجکستان سره د ساتونکو پیاوړي شي. سول افغانستان سره د تاجکستان سباندي 1300 کیلومتره اوږده پوله خوندې شي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا یو وفاقي عدالت د بوستون ازغل په بمی چاودنه کې ککړ جوهر سارنوف د ډله ایزو وسلو په سازش پړ بللې. دغه 12 کسیزه جوري فیصله ته رسیدو لپاره یو نیم ورځ اخستی، خو تیر ورځ په متفقه توګه سارنوف د برید مجرم ګرځولې دي چې په دې برید کې درې کسان وژل شوي ول او 268 نور جوړ شوي ول. په سارنوف نور جرمونو کې د یو پولیس والا د وژلو، د موټر تختولو او دغه برید سره په تړاو کې شل نور جرمونه شامل دي. د عدالتي کاروایی په بل پړاو کې به جوري فیصله کوي چې آیا 20 کلن جوهر سارنوف ته د مرګ او یا د عمر قید سزا ورکړي. سارنوف د مقدمې اوریدنې پر مهال لاسونه موټي کړي وو او د دفاع وکیلانو میز ته یې کتل چې کله ورته د مجرم پیژندل کېدو فیصله اوریدل کېده. د رپورټونو له مخې ایران یمن ته نږدې اوبو ته یو تخریبي جاز او یوه بله کشتۍ استولې ده. د ایران سرکاري پریس ټلویزیون پرون د سمندري ځواکونو د قومندان اډمیرل حبیب الله سیاری په حواله وای چې دغه کشتۍ په سیمه کې له سمندري غلو څخه د کشتو د خوندیتوب د هڅو یوه برخه ده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په سیمه کې د سنی عربي هیوادونو لخوا د یمن پر حوثي یاغیانو د بمبارۍ او د دغه ملیشو پر ضد د یمن حکومت پلو ځواکونو ته د وسلو استولو په سر کړکیچ زیات شوی دی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. ټاکل شوی دی چې اسلام آباد ته تللی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړي. د یمن په شخړه کې د شکلېدو په اړه د پریکړې کولو په اړه د پاکستانی پارلمان غونډه به نن هم دوام ولري. د سیاسي چارو کارپوه وایي که پاکستان په یمن کې مداخلت وکړ نو تاوان به وکړي.
فرض کا پاکستان یو فعال کردار ادا کی نو دل تمخ کی نو عمدہ فرقہ پرستہ جو صورتحال بہر حال موجود تھی نو دغه پراکسی جنگ با نہ صرف دا چنور تھی شی بلکہ دا بد دی لویزیان غاڑے تلاڑ شی.
په پاکستان کې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو څېړونکو عدالتي کمیشن بنن خپل لومړی غونډه کوي. شمالي وزیرستان ته د ستنېدونکو بې کوره کړل سو خلکو په ډلو کې د دې سیمې میرمنې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مثال دایوی شو زنانا اونو پلار باندې وی په لاندو و پښتو وی اردو بدلی وی نو دا پاتم دا یا دا په سرور مشته په درمی یا په پنځه مشته په درمی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو د ویزی ستونزه هواره سي.
دا خواهش د رئیس جمهور و چې د ویزو ممنوعیت باید رفع شي او افغانانو ته زمینه د کار مساعده شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. سندري هم لرو اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې په یمن کې د هوایی بریدونه ودرول سي او د دې هیواد وګړي دي پریښودل سي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. جواد ظریف اسلام آباد ته په سفر تللی دي او تیر ورځې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره لیده کاته وکړه او ټاکل شوی ده چې نن له نواز شریف سره په خپله وګوري. زبی الله شفق پرې رپورټ لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد پروانو پوځي عملیاتو کې د پاکستان د رول په اړه د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی. د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې.
جواد ظریف له سرتاجری سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د یمن د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار وکړ او ویل چې ایران د یمن په وضعیت اندېښمن دی او ژر تر ژره د پر یمنی وګړو هوایي بریدونه بند شي. د وای مونږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. مونږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هېواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو. جواد ظریف زیاته کړه چې په یمن کې جنگ بندي ډیره ضروری ده ځکه چې سیمه دا مهال د القاعده او داعش په څیر د ترورستو ډلو له ګواښ سره مخ ده. د هغه په خبره د یمن ښکېلې خواوې د پرېښودل شي چې په خپله خوښه خبرې اترې پیل کړي او موږ باید یوازې د منځګړي رول ترسره کړو. په عین حال کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار وویل چې پاکستان د یمن د وروستیو شخړو له امله ډېر اندېښمن دی نو ځکه له ښکېلو خواوو غواړي چې خبرو اترو ته کښېني څو په دې هېواد کې د وینې تویدو مخه ونیول شي. نوموړي همداراز وویل چې له ایراني وزیر سره یې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې او دواړو خواوو امن او باثبات افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. دی وایي موږ په دې سلا شو چې یو سوله ییز باثبات او یو موټی افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. موږ باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د دې هېواد د پرمختګ لپاره مهمه ده خپله مرسته جاری وساتو. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یو دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هېواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره هم وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو او په ځانګړې توګه د یمن پر موضوع سره خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې وسلوالو د دوشنبې په ورځ په پاک ایران ګډه پوله د ایران اته سرحدي ساتونکي وژلي. خو جواد ظریف وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي او پاکستان ایران او افغانستان باید په سیمه کې د تروریزم او د القاعده او داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې هلته په پاکستان کې دننه د پارلمان ګډه غونډه په دې اړه پر بحث بوخته ده چې آیا په یمن کې ښکېل سي او کنه. اوس پوښتنه دا ده که چیرې پاکستان یمن ته د خپل پوځ د لیږلو پریکړه کوي نو د دې به په پاکستان کې دننه پر امنیتي حالات باندې څه اغیز وي؟ انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر دې بحثونه روان دي چې آیا د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه، ځینې څېړونکي پر دې اندي چې په دې ائتلاف کې به د شاملېدو وروسته په پاکستان کې فرقهییز اختلافات لا زیات شي. د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي په پاکستان کې نه یوازې د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د پاکستان د برخې اخیستو پر ضد دي، بلکې په دې هېواد کې ځینې نورې ډلې هم د دې مخالفت کوي. نوموړی وایي دا به د پاکستان اړیکې نور هوادونو سره خرابې کړي.
که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ په ائتلاف کې د شاملېدو پریکړه وکړه نو د دې به دوه نتیجې وي. یوه خو دا چې د ایران او پاکستان ترمنځ به اړیکې لږې خرابېږي، او بل دا چې په پاکستان کې دننه نه یوازې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات زیاتېدای شي، بلکې ځینې نورې ډلې هم دي چې هغوی د دې مخالفت کوي. دغسې بریلویان هم نه غواړي چې پاکستان د یمن خلاف له سعودي عرب سره په عملیاتو کې برخه واخلي، نو دا یو تناو خو به پیدا کیږي.
په پاکستان کې د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په دې وروستیو کې په خبرو کې ویلي وو چې حکومت دې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه نه اخلي او پکار ده چې د یو سالس هیواد په توګه خپل رول ولوبوي. یو بل څېړونکي منصور اکبر کندی وایي پاکستان دا مهال د ډېرو سختو حالاتو نه تیریږي. نوموړی وایي په پاکستان کې د وړاندې نه فرقهییز تشدد زیات دی او سعودي عرب د پاکستان یو اتحادي هیواد دی. په داسې حالاتو کې د یو هیواد لپاره دا ډېره ګرانه شي چې خپله کورنۍ ګټو ته وګوري او که بهرنیو ته.
ډیفیکلټ فیصله د ګورمنټ لپاره وجه دا ده چې نواز شریف خپل سعودي عرب کې پاتې سل دی یا دوه اسایلم وو هغه ډیل د بروک کړی وو سعودي عرب په کې انوالو وه. ناو دی آر ان پاور د ګورمنټ ده چې پاکستان د داسې بیلنسنګ رول ادا کړي شایسته مته سي او خورجن نه سي او مقصد حل سي. نمبر ټو دا دی کې شیا سنی فیکټر شتا. اوس دا وایم کې پاکستان کې یو
بلخوا. یو بل څېړونکي خادم حسین وایي په یمن کې د حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دا د سعودي عرب او ایران ترمنځ روان یو جنگ دی. او که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې شامل شو، نو دا به په سیمه کې د ایران او سعودي عرب تر نفوذ لاندې ډلو ترمنځ اختلافات او درزونه لا زیات کړي.
که فرض که پاکستان یو فعال کردار ادا کړي، نو بیا دلته چې کوم په دې سیمه کې پاکستان او افغانستان دواړو کې د مختلفو تنظیمونو په شکل کې د سعودي پراکسیزم موجود دی او د ایران پراکسیزم موجود دی. اگر چې هغه کا دی فرقه پرسته په حواله کته کیږي، خو دی هغه فاندینګ د دې دوه ریاستونو دی باقاعده یا بې قاعده غاړو نه کیږي. نو کداغه جنگ اغلت مډل ایست کې خوريږي، نو دلته مخکې نه اومده فرقه پرسته یو صورتحال بهر حال موجود دی، هغه نظریاتي توګه باندې موجود دی، او هغه دی ایران او دی سعودیانو دی پراکسی جنگ په شکل کې هم موجود دی. نو دغه پراکسی جنگ با نه صرف دا چې نور تیز شي، بلکې دا به ډېر لوی خطرې یا ډېر لوی زیان غاړې ته لاړ شي. لا دې چې د دواړو غاړو نه که وسله زیاتېږي یا د هغې سهولتکاري زیاتېږي، نو پاکستان کې دننه به دغه جنگ د فرقه پرستۍ په شکل کې راځي، او افغانستان چې به دننه جنگ د ستراتیژیکي مفاداتو د ترلاسه کولو شکل کې راځي.
د کارپوهانو په وینا، پاکستان له وړاندې نه په ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنگ په دوران کې د مداخلت کولو په نتیجه کې له مشکلاتو سره مخ دی، او که ورته پالیسي د یمن په اړه خپل کړه، نو مشکلات به لا زیات شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان د حکومت لخوا جوړ شوی عدالتي کمیشن نن خپل غونډه کوي، او د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان را سره د ټلیفون پر کرښه ده. رابیا، سهار هم په خیر. که تاسو د دې عدالتي کمیشن د جوړښت او نننۍ غونډې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مننه. بالکل، د پاکستان چیف جسټس ناصر الملک کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره یو درې رکنی عدالتي کمیشن چې دی هغه جوړ کړی دی، چې مشیر به یې خپل چیف جسټس کوي. په دې کمیشن په نورو غړو کې جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افتر خان شامل دی. بوریوال نن به د دې کمیشن لومړی اجلاس کېږي، پس کې به چې د کال 2013 په انتخاباتو کې د مبینه داندلې په اړه په مختلفو امورو چې دی هغه غور کېږي، او د هغې به جاج اخیستی کېږي. د عدالتي کمیشن به په 15 ورځو کې خپل تحقیقاتي رپورټ حکومت ته لیږي. بوریوال دی عدالتي کمیشن ته د سیول او فوجداري عدالتونو اختیار حاصل دی، او د تحقیقاتو لپاره به دی چې کله هم غواړي نو یو سرکاري اهلکار به چې دی هغه به دی غوښتی شي. د کمیشن ته دا اختیار هم حاصل دی چې یو د یو نه زیات تحقیقاتي ډلې به جوړولی شي، او دوی ته به د آی ایس آی او د ایم آی نه د مدد اخیستو اختیار هم حاصل وي. بوریوال په د روان میاشت په دریم تاریخ چې دی د یو صدارتي اورډیننس جاری شوی و، پای کې ویل شوي وو چې د تحقیقاتو د لارې کمیشن به دا ګوري چې الیکشن شفاف وو که نه، او که دا اندیشه وه نو منظمه وه که نه.
رابیا، داسې نه دی ویل شوي چې دغه کمیشن به د ملک په کومو برخو کې د دې درغلیو د تورونو په اړه پلټنې کوي، که نه معلومه ده ځینې مهم چوکۍ یا مهمې حلقې دي.
بوریوال، کوم چې د عمران خان دی لخوا غوښتنه کېږي، هغه دی د کال 2013 انتخابات ټول یادوي. نو د دې به اول خو د دې لخوا غوښتنه د یو څو سیټونو لپاره کېږي، بیا دې دا تورو لګول چې حکومت دا په منظمه توګه کړې ده. نو په دې لړ کې به چې دی اوس دا کمیشن به چې دی د کال 2013 څنګه چې انتخاباتو دغې به دا ګوري، او چې هغې کې دا اندیشه وه که نه.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان وشت، تاسو ته تفصیل وړاندې کوم.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. شمالي وزیرستان ته د کډوالو ستنېده پیل شوې دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د نارینهو تر څنګ د دې کډوالو د ستنېدو په لړ کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخامخ دي. د دې سیمې خلک وایي چې میرمنې د کډوالو د ستنېدو په لړ کې له داسې مشکلاتو سره مخامخ دي چې ځینې میرمنې ولاړې سي او د کورنۍ غړي ورسره نه وي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي له امله د بې کوره شو کسانو مرحله وار ستنېدل د مارچ د 1 نیټې نه شروع شوي دي او دغه خلک به په 500 پړاوونو کې کورونو ته واپس لاړ شي. دغه کډوال وایي چې په بې کوره شو کسانو کې شاملې ښځې به تر ستنېدلو پس په خاصه توګه له مشکلاتو سره مخامخ وي چې لاول نه په روایتونو کې ګیرې دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټه یو غړی دیدار وزیر وایي
په بنو کې د کډوالو د خیر ښېګړې د یوې ادارې سره کار کوونکې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو زنانو مهمو مسلو کې یوه د شناختی کارت ده او زیاتوي
دې ان آی سی مسله ده. ان آی سی د خپل اوریجنل بی سره ان آی سی بالکل شتانه د خمن چې یا پلار یې شي او ری شي د ته ان آی سی د ذات نور کوي جوړولې زنه د سې چې دې چې خپل زوی نار وتل دا کنه د دې دا چیکینګ مې رېجستریشن یا ټوکن نه غو خسته د فامیلې جوړول ا دې ته نه دي جوړ شوی راشن کارت چې دې کیم دې کنه ا دې نه دي جوړ شوی زنه د سې دې ان آی سی اشتا خو تاسو خو هغه ته د ذات نشه دې میل سره دې اټچ یا دې غو ترو باندې سامان دوه زنه دې
هم د یاد ادارې سره کار کوونکي یوه بله ښځه هغه مسلې په ګوته کوي چې دوی ورسره مخامخ دي او باید چې ورته پام وکړل شي.
ډېره زیاته فیمیل زر شي چې یو تو دی ډول ایڈریس وی کنه یا منه یوا پته دې خپل موجوده پته دې یغول وی کنه بل څه کدی ته لیک کنه او مستقیل پته دې میران شاوی و دې چې یغی کنه کوم دې و دې سره دا مسله چې یو دوه څه ته نشي دی رښنه لو خپل ول څه کینه دې دوه غلی وګوشې پته شي دې دې ما څه کوي نه کنه چې دې تا یا رجستریشن یو کو یا دې دې مدد وکړه بل دا مسله دې چې فیملیټری حواله سره چې دې رښین چې دا کنه فار ایگزامپل لیوا سړی دا کنه یو دې دوه څه دې کنه دې درې څه دې با سړی دې پهلا څه ترشن ویل کای انیر
دا چې د کډوالو زنانو د مشکلاتو د حل کولو لپاره حکومت څه کوي. د خیبر پښتونخوا د ښځو د کمیشن یو چارواکي امنه دورانی وایي چې په مشاورتي دایره کار کې د کډوالو ښځو د مشکلاتو د حل کولو لپاره په ګامونو لاس پورې کړی دی.
چیف منسٹر د وزیر اعلی په سطح باندې یو کمیټه جوړه وه هغه ته دا سفارشات منور کړي دا چې کوم سفارشات دي داسې ښځو چې کوم مسلې حل کولو لپاره موږ وزیر اعلی ته سفارشات ورکړي دي چې کوم د مونږ پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي دا یا چې څومره ذمېواران دي د حکومت کې نو هغې دې د دې یو حل راوباسي چې آی ټي پی دپاره کوي دګې اسپیشلي ښځو دپاره اوس اوس مونږ یو پروجیکټ لانچ کوو لګیا یو او د دې پروجیکټ مقصد دا دی چې یو هیلپ لاین مونږ جوړو. هغه هیلپ لاین به بنو کې راؤنډ د کلاک به دا هیلپ لاین کار کوي او چې کوم آی ټي پی ښځې دي اغی به د هیلپ لاین ته به کال کوي او هر قسمه معلومات اغی اغستی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف آپریشن ضرب عذب شروع کړی دی او داوه کوي چې 90% د سیمه له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. په عین حال کې کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د خوندي ژوند ضمانت دې ورکړي او د اوسېدلو ټول سهولتونه دې ورته برابر کړي چې دا ډول زنانه د اندېښنو پرته عادي ژوند تېرولو ته واپس وګرځي.
ملیحا امیرزاده اوس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د عملیاتو پر مهال لوی شمېر وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوځ د اما اړیکو اداري آی اس پی آر تیر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ د تیرا دراوي دوره هم کړې ده. فرهاد شینواری پر رپورټ لري.
تیر شپه د پاکستانی فوز د امریکو اداري ISPR لخوا په جاری کړی شوی خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې د یادې اداري ډایرکټر جنرال میجر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی فوز سر لخکر چیف آف آرمی سټاف جنرال راحیل شریف د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دوره وکړه او هلته ورته د وسلوالو پر ضد د روانو خیبر ټو عملیاتو په اړه بریفینګ یا معلومات ورکړل شول چې دا هم د ضرب عضب د عملیاتو یوه برخه ده. نوموړی په خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې وایي چې د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې پوس په تیرا او دې سره اړوند سیمو کې تر اوسه لږ تر لږه 233 سخت دریزه وسلوال وژلي دي او په خیبر ټو عملیاتو کې تر اوسه خواوشا 15 امنیتي سرتیری وژل شوي دي او د پوز خصوصي انجینیرینګ یونټ پکې د غیر ملکی ساخت 392 بارودی سورنګونه هم ناکاره کړي دي. نوموړي ویلي چې امنیتي سرتیرو په تیرا کې د وسلوالو یو شمېر مضبوط مرکزونه له منځه وړي دي او په دې کې اوس تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی او د تیرا زیاتره برخه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
مشال ریډیو ته غوږیاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران د 500 افغانانو د اعدام سزا معاف کړي او په تلپاتې بندي بدله کړي ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې هوکړه لیک عملي کړي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ لري.
له دې سره چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او بندیانو د وضعیت په اړه تل اندېښنې ښودل شوي، افغان حکومت وایي له ایران سره د بندي افغانانو په اړه اړیکې ښې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د 500 افغانانو د اعدام سزاوې په ابدي بند بدلې کړي چې دا کار کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لږه کېدو سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له دې سره دوی هڅې کوي چې په ایران کې په اعدام د محکومو نورو افغانانو سزاو کې هم کمښت راولي.
موږ داسې هڅې کړي چې له اعدامه د هغوی سزاګانې په ابدي بند او هغه چې ابدي بند لري ورته تخفیف ورکړل سي او په هغه پریکړلیک هم عمل وسي چې د بندیانو د تبادلې په اړه له ایران سره لرو. زموږ د هڅو نتیجه ورکړې ده او یو تعداد جزا له اعدامه په ابدي بند او ځینې نورو ته هم تخفیف ورکړل سوی دی.
نوموړی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو د تبادلې په څه پیل شوي پروسه هم ګړندۍ کړي او زیاتوي چې د بندیانو د وضعیت په اړه په نږدې راتلونکي کې افغان پلاوی هم هغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې په ایران کې په زرګونو افغانان د بند موده تیروي او د 300 په شاوخوا کې نورو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د بشر د حقونو بنسټونه چې تل یې په ایران کې د افغان بندیانو په وضعیت اندېښنه ښودلې وایي په داسې وخت کې چې ایران په عربي هیوادونو کې له افغان کډوالو او بندیانو څخه په استفادې تورن دی، د افغان حکومت لخوا د همداسې اقدام ضرورت دی. افغانستان او ایران په 1450 هجری لمریز کال کې د بندیانو د تبادلې په اړه هم موافقې ته رسیدلی دي، خو شکایتونه دا دي چې دا پروسه خورا کمزوري عملي کیږي. له هغې وروسته لومړۍ ډله چې 25 افغانان و تیر کال د ایران لخوا افغان حکومت ته وسپارل شول او افغان حکومت هم تر اوسه 14 ایرانیان چې په افغانستان کې په بند محکوم شوي وو ایران ته سپارلي دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان افغان حکومت تورنوي چې نه دی توانېدلی په ایران کې د بندي او یا په اعدام د محکوم افغانانو کره شمېره له ملت سره شریکه او په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
اوس هم د خبرونې په پای کې د نسیم هاشمي په غږ کې سندره اورو.
لره کا غمونا جل لره کا غمونا wajile senga shwe ne me darta ulche bangri le rekha tol pa mama ko ne me darta ulche bangri le rekha tol pa mama ko le rekha gamuna jile le rekha gamuna le rekha gamuna jile le rekha
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونو د لنډیز وخت راغلی په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی ګلای از به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ایران د بارونو شهر وزیر جواد ظریف فورن ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودربل شي او د دې هیواد وګړي دې ته پرېښودل شي چې خپل برخلیف خپله وټاکي. نوموړي دا خبره پون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سر تاج عزیز سره د ملاقات وروسته یو خبري غونډې ته وکړه. د ایران د بارونو چارو وزیر بنن د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف سره ملاقات وکړي. د پاکستان فوج په خبر ایجنسی کې د خیبرټو په نامه فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2500 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. پاکستان د فوج د اماډیکو دفتر یا آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبرټو په نامه فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 200 او د 250 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک کوي. سپینه باماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې چې یو عسکر یې ووژو او دوه نور یې زخمیان کړل. روسیه غواړي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره له تاجکستان سره پوځي مرسته وکړي. روسیه رسنۍ خبر ورکوي چې ماسکو به له تاجکستان سره د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت کومک وکړي. د امریکا یو وفاقي ادارت د بوسټن غل په بمی چاودنو کې ککړ جوهر اسارونوف د ډلهیزو وژنو د وسلو په سازش پړ بللې. دغه 12 کسیزه جوړی فیصلې ته رسیدو لپاره یو نیم ورځ وخت اخستې، خو تیر ورځ په متفقه توګه یې اسارونوف د برید مجرم ګرځولې چې پکې درې کسان وژل شوي ول او 250 نور ژوبل شوي ول.
مشال ریډیو ته غوړی است. اوس بم لارسو اسلام آباد او بغروش د پاکستان کورنۍ ورسپانډن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ورسپانډن لوستي دي.
جنگ ورسپانډن خپل اداریا د پارلمان په ګډ اجلاس لیکلی دا ورسپانډن لیکي چې سعودي حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو په شمول ځمکني او بهري مرستو خواست کړي دي. خو د پارلمان د ګډ اجلاس د دویم ورځ غونډه ته وزیر اعظم نواز شریف وینا نه دا خبره واضحه شوې ده چې حکومت به د پارلمان په فیصله عمل درآمد کوي. ورسپانډن لیکي چې پاکستان حکومت لپاره دا صورتحال د یو ازمایښت نه کم نه دی، ځکه چې یو طرف ته سعودي عرب دی چې ورسره د پاکستان ډېر ښه تعلقات دي او د پاکستانیانو په شمول د نړۍ د هر مسلمان لپاره د ځمکه سلامتی ډیر اهمیت لري. خو بل طرف ته ایران دی چې نه صرف زمونږ گاونډي ملک دی، بلکې په 1915 جنگ کې پاکستان سره ډیر مرستې هم کړې وې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه هم دا سرګندېږي چې دا شخړه د سفارتي کوششونو د لارې حل کړي شي، او خبره هم دا وي چې د نړۍ نور اسلامي ملکونه هم را مخته شي او د شخړې هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان له دې جنگ کې د تاریخ جوړېدو پر ځای د سالس کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې جنگ د یو ملک په ګټه کې کله هم نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکای او نور مسلمان ملکونو له هم دا جنگ د ودرولو کوششونه کول پکار دي، او چې کله جنگ ودرېږي نو بیا مذاکرات کې دی شي او د دې شخړې ښه حل د مذاکراتو د لارې راوتلې شي. آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې په اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لړۍ ودرولو حکم ورکړی دی، او د بجلی په بحران قابو موندو لپاره یې پی ایس او ته په وخت د پیسو ورکولو طریقې کار جوړولو هدایت کړی دی چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار متاثر نه شي. اداري لیکي چې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره حکومت خو خپل کوششونه کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ویش نظام کې خامیانې لري کولو سره سره د خلکو نه د بجلی بلونه خستل یقیني کړي شي، او چې څوک د بجلی په غلا کې ککړ وي پر ضد د سخت ګامونه پورته کړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې تر څو د بجلی محکمه دا ګامونه پورته نه کړي نو تر هغې د بجلی په بحران قابو موندل ممکن نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د جګړې پر مهال ترکت سهم زیانونه سوي او یا روان دي، خو د دې نیمګړتیا وي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې د ایران وزیر د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې د تیرو ګل په ورځ په پاک ایران پوله وسلوالو اته ایرانی پوله ساتونکي وژل دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي پوځ هغه سرتیری چې په افغانستان کې د جګړې برخه وو په دې عقیده وو چې دوی په دغه هیواد کې خپل ژوند ځکه په خطر کې اچوي چې د خپل هیواد دفاع وکړي، او دغه سرتیری باوري وو چې دوی به د امریکایي حکومت او انتظامی لخوا هم دومره ملاتړ ترلاسه کړي څومره چې دوی په ذاتي توګه کولو. د مجلې په خبره چې څومره تمه امریکایي سرتیرو د امریکایي حکومتي انتظامي نه ساتله، همدغه عمره تمه د امریکایي ولس د خپل پوځي سرتیرو نه وه چې دوی به دغه هیواد او د دوی کورنۍ خوندي کړي او امریکا ته به د افغانستان په جګړه کې بریا راوړي. مجله یاتوي چې دغه ژمنې چیرې هم پوره نه شوې. نو امریکایي واکدارانو خپلې ژمنې په افغان جګړه کې ښکېلو پوځي سرتیرو سره پوره کړې، او نو پوځي سرتیرو خپلې ژمنې د امریکایي ولس سره پوره کړې، او دا ژمنې ځکه پوره نه شوې چونکه د افغان جګړې په ستراتیژۍ کې د جګړې د پیل نه ډېرې نیمګړتیاوې وې. او که څه هم په دغه جګړه کې ډېرو امریکایي سرتیرو د ژوند قربانۍ ورکړې، خو دغه نیمګړتیاوې هم هغسې برقراري وې. د مجلې په خبره که څه هم د اوباما انتظامیه دا مهال رو رو د افغانستان نه د جګړې د خاتمې په تیاریانو کې ده، خو دغه نیمګړتیاوې اوس هم برقراري دي. مخکې به د دغو نیمګړتیاو له امله د امریکایي سرتیرو ژوند په خطر کې وو، او اوس یې د افغان ولس سره سره د افغان سرتیرو ژوند هم په خطر کې اچولی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي ایران وایي چې وسلوال د پاکستان لخوا د دوی سیمې ته راوړېدلي دي، او اته پوله ساتونکي سرتیری وژلي دي. دا خبر له هغې مخکې خپور شو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړې په اړه د پاکستان د سفر یوه ورځ مخکې مخې ته راغلو. ورځپاڼه د ایران د فارس خبری ایجنس له خولې لیکي چې د جیش العدل چې یوه سنی وسلواله ډله ده او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې موجودیت لري، د تیر ګل په شپه ایران ته ورننوتل او اته سرتیری ووجل. سعودي عرب خپل اتحادي هیواد پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په روانه جګړه کې د دوی پوځي مرسته وکړي. بلخوا پاکستان د یمن په شخړه کې د پوځي رول لوبولو په حق لا څه فیصله نه ده کړې. خدای ویلي دي چې د سعودي عرب ځمکني او هوایي دفاع به کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو یو کارپوه سنبل خان وایي چې دغه پیښه په داسې وخت کې د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات خرابوي چې تهران د یمن په شخړه له اسلام آباد سره خبرې کوي. دا وایي د دغه پیښې زیاته ګټه ایران ته رسیږي، او که چېرې پاکستان په دغه شخړه کې برخه اخلي نو له دې سره به په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. پاکستان له وړاندې نه د هند او افغانستان سره په سرحدي سیمو شخړې لري، او له ایران سره داسې پیښې بعد پاکستان او د ګوندو هیوادونو تعلقات کړکیچن کړي. پاکستان چې زیاتره سنی آبادی لري، د ایران وروستو په ټول نړۍ کې په دویم نمبر زیاته شیا آبادی لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی دی چې په یمن کې مداخله کوي، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یمن د جګړې د درېدو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره هم خبرې وکړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د عربی متحد اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران انتقاد وکړ چې په سیستماتیک ډول په یمن کې مداخله کوي. شیخ عبدالله ابن زاید تیره ورځ په ابوظبي کې رسنیو ته وویل چې تهران په ورته ډول په لبنان، سوریه، عراق، افغانستان او پاکستان کې مداخله کوي، او د خلیج عربي هیوادونه له ایران سره د عادي اړیکو د ساتلو هیله له لاسه ورکوي. شیخ زاید همداراز وویل د سعودي په مشرۍ د ائتلاف له لورې په یمن کې د پولیو ځواکونو د عملیاتو لپاره د یمن د قانوني ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت څرګنده موافقه شرط ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د مارچ له 26 راهیسې په یمن کې پر حوثیانو بمباري کوي. شیخ عبدالله په داسې ورځ په تهران دا انتقادونه کړي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ. عربستان له پاکستان څخه د یمن د جګړې لپاره د پولیو ځواکونو، جنگي الوتکو او جنگي کښتیو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. نواز شریف ویلي دي چې ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره په خبرو کې برخه واخلي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مرتضی سرمدی تیر ورځ په بیروت کې وویل چې ایران د یمن د جګړې د درېدو لپاره هڅې پیل کړې دي.
موږ د دې زمينه همه تلاش خودمون را انجام میدیم و انتظار داریم
او موږ په دې برخه کې خپل ټولې هڅې کوو او انتظار یو. هیله لرو چې دوست هیوادونه هم له دغه هڅو سره یو ځای شي او د دې باعث شي چې هر څومره چې ژر کېدای شي جګړه ودرول شي،
جنگ خاتمه پیدا کړي.
یو شمیر عربي هیوادو ایران ملامت کړی دی چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي او په دې ډول غواړي چې په سیمه کې خپل اغیز پراخ کړي، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا جواد ظریف تیره ورځ پاکستان ته تر سفر مخکې عمان ته ولاړ او د یو لنډ سفر په مخه یې هلته له عماني چارواکو سره د سیمې پر وضعیت او له یمن سره د بشري مرستو د کولو په اړه خبرې وکړې. عمان له یمن سره نږدې 278 کیلومتره پوله لري.
احمد شیبرو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په شام کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې سره د جورجیا د پانکسی سیمې د ځوانانو د شاملېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په روس او غربي میډیا کې د موضوع ته توجه له هغه وروسته ورکړل شوی ده چې په شام کې د پانکسی سیمې سره تعلق لرونکي وسله وال وژل شوی دي. د یادې مقالې مهمې برخې ملحه امیرزاده وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د شاملېدلو لپاره د جورجیا د پانکیسی سیمې د دوه ولکانو سفر په حق له د روسي ورسپانې کومرسانت خبر خای چې د روس او نورو غربي هیوادونو په رپورټونو کې د ګورجستان د چچنیایي آبادې په اړه څه نظر دی. روس په خپلو رپورټونو کې داسې تاثر ورکړی دی چې ګواکې پانکیسی سیمه د اسلامي یاغیتوب د برتیانو مهم ځای دی. دا له هغې وروسته مخې ته راغلی کله چې روس په دې اړه څرګندې خبرې کړې دي او په شام کې د چچنیایي وسلوالو جګړې ته په میډیا کې توجه ورکړل شوې ده. تر یوه حده د پانکیسی په اړه د روس ردعمل په داخلي کچه د شمالي کافکاز د تندرو ډلو له تورونو ځان صفا ګرځول دي. روسي پلوه چچنیایي مشر رمضان اکادروف اصرار کوي چې دغه وسلوالې ډلې له منځه وړي دي. د پانکیسی په اړه دغه تاثر څه تر هغې وروسته هم جوړ شوی دی چې په شام کې د ګورجستان نسلي کیست وسلوالو سر راپورته کړی دی چې یو مهم تن پکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پوځي امیر عمر ال شیشانی دی. هغه له پانکیسی سیمې سره تعلق ساتي. عمر ال شیشانی چې د خبري سټکو او سوشل میډیا نه غایب شوی دی د مرګ ګنګوسې مخې ته راغلی دی. که څه هم په سوشل میډیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حامی اکاونټونه اصرار کوي چې هغه اوس هم ژوندی دی. د یادې وسلوالې ډلې لخوا د پانکیسی سیمې د ځوانانو د برتیانو په اړه اندېښنې اوس هم په ځای موجود دي. په فورن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ کې د یوریشیا د سیمې یو کارپو مایکل هیکاری وای چې په پانکیسی سیمه کې ځینې کسان دا فکر کوي چې دغه مسله په خرابېدو ده، خو دغه په خبره تر څه حده یې وجه دا ده چې د کوبانی سیمې په جګړه کې د پانکیسی سیمې سره تعلق لرونکي وسلوال په شام او عراق کې وژل شو. په وژل شو کې زیاتره ځوانان شامل وو چې کورنۍ نوې خبر چې ماشومان یې د وسلوالو لپاره جنګیږي. د وای په پخوانی شوروي اتحاد کې د نورو نسلي ډلو په شان دا معلومول ګران دي چې په څومره شمیر کې کیست وګړي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. د سوشل میډیا او خبری رپورټونو نخکاری چې په شام کې جګړه کوونکی نسلي چچنیایي وګړي د شمالي کافکاز او په اروپا کې چچنیایي وګړي له آستریا او جرمني سره تعلق ساتي. همدغه شان مسلې سره بریتانیا هم مخامخ ده چې د کم عمر جینکو په ګډون یو شمیر ځوانان د یادې وسلوالې ډلې سره د شاملېدلو هڅې او سفرونه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د ولسمشر له دفتر څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرانو د ویزو ستونزه هواره شي. د کاروا ټولنیز چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان یو لوړ رتبه دولتي پلاوی به په دې حق له په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه دغه اقدام ستایي خو تاکید کوي چې حکومت دی د افغان کارګرو ظرفیتونه لوړ کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د جمهوری ریاست په تازه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو پر ویزو د ممنوعیت ستونزه واره شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست واصل نور محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سعودي عربستان د کار او ټولنیزو کورنۍ او بهرنیو چارو او د بشري قواو د وزارتونو یو ګډ پلاوی په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړی چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو پر قانوني کار کولو بندیزونه لرې شي.
دا خواهش د رئیس جمهور و چې د ویزو ممنوعیت باید رفع شي او افغانانو ته زمینه د کار مساعده شي. د نیکمرغه د پاچا د عربستان سعودي دغه عالی رتبه هیئت د مغ مذاکراتو په سلسله راولېږي. دا ټول نتایج د سفر د رئیس جمهور په مخ کې مثبت ارزیابي کړه.
خاغلی محمد وبل سعودی پلاوی افغانستان ته د ورځینی سفر په لړ کې په کابل او مزار کې د افغان کارګرانو د حرفی زده کړو ټول مرکزونه کتلی او د دې مرکزونو حرفی د سعودی عربستان د ساختمانی، کرنیزو، مالداری او داسې نورو پروژو سره سمې ګڼلې دي. د کارو ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست خاغلی محمد هیله وښوده چې سعودی عربستان په خپل هیواد کې د افغان کارګرو د استخدام په هکله اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې افغان کارګرو نشول کولای چې په افغاني پاسپورت په سعودي عربستان کې واوسیږي او یا پکې کار وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په سعودي عربستان، قطر، دوبۍ او ځینو نورو عربي هیوادونو کې څه کم 450,000 افغان کارګران کار کوي چې شاوخوا نیمایي افغاني پاسپورټونه او نورې په پاکستاني پاسپورټونو په کارونو بوخت دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالیتونو ته د ورپېښو، ګواښونو او چیلنجونو په اړه لیکنه کړې ده. د دې سازمان سیکرټري جنرال اسلی چټی د رپورټ جزئیات او خپل نظر د امریکا په فارم پالیسي مجله کې د یو مقالې په بڼه خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ دا مقاله لوستی او لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل مشره سلیل شیټی وایي د تازه رپورټ لپاره د افغانستان له هغو شاوخوا 50 ښځو سره خبرې کړې چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دا زیاتوي چې په دغو فعالینو کې ډاکټرې، ښوونکي، پولیسواله او د مدني ټولنې مبارزې شامل دي چې د دې په بنا دوی د خپل هدف او فعالیت له وجې ځانونه له ګواښونو سره مخامخ احساسوي. د لیکوال په خبره آن د رپورټ لپاره له هغو سړیو سره هم خبرې کړې چې د ښځو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي. د دې په وینا دغه سړی هم ځانونه له خطر سره مخامخ ویني. د بخښنې نړیوال سازمان مشر لیکي چې دغو ښځو او سړیو ته ور وړاندو خطرونو جاجې اخیستی او دا یې لیدلی چې د دوی د خوندي کولو لپاره چارواکي او ادارې هم د پام وړ کار نه کوي. د رپورټ په خبره حکومتي چارواکي، پولیس، څارنوالان او عدالتونه آن د ښځو د حقونو مبارزانو ته ور وړاندو خطرونو په اړه د دوی له دوسیو اخیستلو هم پرله پسې انکار کوي. د سلیل شیټي په خبره د ښځو حقونو ته زیات ګواښ له وسلوالو طالبانو ورپېښ دی، خو د دې ترڅنګ چارواکو، جنگ سالارانو کورنۍ هم دوی ګواښولي. خو د دې په وینا د ښځو د حقونو په اړه تصویر زیات تت هم نه دی، بلکې ځینې داسې برخې شته چې په کې له 2000 لومړي کال راسي ډېرې لاسته راوړنې سوي دي. د لیکوال په خبره په دې اړه د نړیوالې ټولنې رول ډیر مهم دی او په کار ده دوی د ښځو بچري کونو په اړه له خپلو روانو هلو ځلو لاسوان اخلي. د دې په وینا نړیوال باید په هغو سیمو کې د ښځو د بشري حقونو د مبارزونو ملاتړ او مرسته وکړي چې پکې دوی ځانونه ډیر خوندي نه احساسوي.
عبدالحی کاکړ او اوسم تاسو ته د استاد خیال محمد په غږ کې سندره نشر کو.
بلا اخلما جانا نظم ودزل کرار راشا مربان ازما ستا دستر گو بلا اخلما جانا نظم زل کرار رشا بربان زما ستا دستر گو بلا مخنما جانا زما بد زل کرار رشا بربان زما دستر گو ہم پنا دس
دستر گو ہم پنائے دزڑ پستر گو دے ہر وقت دے دل کب ماں و جانا زمان مدزڑ کرار رشا مہربان زمان ساد دستر گو بلا بخلما جانا قرار رشا میرا تپ جفا خوشحال جفا خوشحال سے زب وفا در سر ٹول مرکب ماں و جانا زمان بدزڑ کرار رشا مہربان زمان سادستر گو بلا وخلما جانا لقد پڑی ول پول خر مت نا جانا سما بدل کرار رشا مہربان سما ستا دستر گو بلا خما جانا سما بدل کرار رشا دستر گو قسم دستر گو
مشال ریڈیو ته غوږیست او اوس به هم تاسو ته د مشال ریډیو د یو بل موضوع پر خواولار سو د خبر ایجنسی د باډی سپا قبیله کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل چارواکي د ستنېدو په عملی کولو کې پامل کې نه شامل وي او د مطلب کسانو د حواله کولو شرطونه یې هم ورته ایښی دي. دوی وایي چې موږ په خپل د سیمې څخه بهر د کډوالۍ ژوند تیرو او د دې وس نه لرو چې مطلوب وسلوال حکومت ته ور وسپارو. فراد شنواری پر رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باډی سپاه قبیلی نه بیکوره شوی خلک وای چې پولیټیکل چارواکو تر اوسه دوی د ستنېدو په فهرست کې نه دي شامل کړي او حکومت له دوی نه غوښتنه کوي چې د یادې قبیلی مطلوب وسلوال دی ورته حواله کړي، خو دوی دومره وس نه لري چې دا کار ترسره کړي. په دې حکله د سپاه قبیلی یو بیکوره شوی تن نیم جان پردی مشال ریډیو ته وایي
دا مسله جوړه شوې ده چې لکه ټول قومونه واپسي کیږي
کوم وبسینه کی هغه کومه ګونه کی مونږ ګر شوو چې دا وبسینه کی دا کوم چې کړه د حالې زله جوړ چې په دا کله دم تنظیمونو کې سره لنجې جوړ شوې نو مونږ د 2009 نه متاثرین یو څه بجروزو کې پروت دی اوسه داس مردونو سره به او د په خور مختلف لوګي کې په دا پینځه شپې کوله کې مخ په لوکانو دا غاتلې حکومت خو کسان غوښتل چې مولا کسانه ولکه 102 کسان او څومره کسان دا غوښتل په دا کې 15-16 کسان به ول شي چې کوم د کوم سره تعلق لري ځنه داس خلک دي چې دغه کې دا 102 کسانو کې دا ټول پر دې کې په کوم کې نشته دی نو سره پته نشته چې چیرې یا مت کوم چې باندې چا وس رسیدي بس به لازر کې چا باندې چا وس نه رسیدي دا موته لرونه باندې متصرین بده شي یو مطلب واستول به موږ په کومه طریقه کار باندې ول کوم خپل به وس کنزوري خلک په خیمو کې برتي
او د سپاه کبلی او مشر محمد صدیق خپل د غستون ز صدا سي بیان کړه
مونگ د نورو کومونو سرا پلیس کے نشو ملاوی مونگ لا مراعات نرا کوي پدا مانس کے موخو صدار چکم دای ڈسمیس شوی و اغا نبحالی گی نورو کومونو ٹولو بحال پوتشول دی مو والا چکم دای مغز ہی
یاد دیوی چی دا سپاہ کبیلی پا مطلوب و کسانو کی دا لشکر اسلام وصلوال ڈالی مشر منگل باغ هم شامل دای چی پخ پلا سپاہ کبیلی سرا تعلق لری دا سپاہ کبیلی دا مراتو دا بندی دو او دا کڑوالو پا فہرست کی دا نہ شامل دو پہک لمو د باڑے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ناصر خان سرا د رابطے ہسوکڑا خودی سرا رابطہ و نشوا همداراز د سپاه کبلی یو بل مشر چې خپل نوم او غک پرولی نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو څو ورځو کې د سپاه کبلی په حق لا د پولیټیکل او پوځي چارواکو پر رویه کې نرمی راغلې ده او په دې نږدې وخت کې به مو ټول مرات بحال شي یاد دې وی چې باړه د خیبرون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د مارچ 6 نیټې نه ورته د اکاخیلو کبلی د کډ والو ستنیدل پیل شوی دی او د سپاه کبیلی خلک هم غوښتنه کوي چې دوی ته د هم د ستنیدو موقع ورکړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پاکستان کې د تعلیمي او لسی علومو پوهانو وایي چې په پاکستان کې به ترهګري هله په مکمل توګه ختمیږي چې کله په تعلیمي نظام کې او نصاب کې مکمل بدلون راوستل شي نصاب د ژوند لپاره څومره ضروری دی او په دې اړه د پاکستان په نصاب کې څه دی راځي چې د سراج زهیر رپورټ وګورو
د سماجی علوم ماهران او پوهان وای چی په مستقل توګه د انتها پسندی او ترخه کری د حل لپاره ضروری ده چې د ځوانانو ذهنونه بدل کړي شي او لدې لپاره به په نصاب کې مثبت بدلون پکار وي لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د ساينس د څانګې استاد او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی وای چی د یوې ښې ټولنې لپاره یو ښه نصاب ډیر ضروری وي
زمونږ د ماشومانو او د ظلمو تربیت داسې وشي چې هغه د خر سیزونه نه وي بلکې د قومی سوچ خلک دې کې درته یو مثال در کوم که تاسو امریکې ته برتانیې ته لاړ شئ او یو سړی ته وایي چې زه در له پوره ملک در کوم پر رشوت کې خود دې خپل وطن خلاف یو قدم واخلا نو هغه به په هغه باندې ډېر سخت غصه شي ځکه چې هلته معاشرتي او معاشي انصاف دی خو زما وطن کې مسلې ډېرې دي نو په دې وجه زما ظلمې کول چې دی نو هغه د تیښتې لار ګوري نصاب هم پکار دی مال ایماندار استاد هم پکار دی زما ادارو کې ایماندار مشران هم پکار دی او د معاشي او معاشرتي انصاف د پر یو خ کریکولم چې دی دا لازم دی
د قبایلی چارو ته زیاکار او په باچا خان پوهنتون کې د پښتو استاد محب وزیر مشال ریډیو ته اوه چې ترهګری او انتها پسندی د یو سوچ نوم دی او سوچ یوازې په معیاري او په خلوستا او تربیت ختمی دی شي
د دې لپاره مؤثره طریقہ په هر څه نه زیاته ایجوکیشن دا خلکو ته تصوري ست باندې د خلکو کې کار کول دي او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې هم کومو ګورو چې پاکستان پاکستان کې یا په داسې نورو ملکونو کې چې د بد مرغه د بنیاد پرستۍ سره مخ دي دا ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته ښودل کېږي هغه نصاب سازۍ کې دا لاسوهنې شوي دي چې ځوانان دلته نه راغوځي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي
کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی چیرمین او چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې نصاب یوازې دا نه دی چې په اسکول کالج یا په یونیورسيټي کې درته سبق وخایي نصاب یو لوی معنا او مفهم لري
که ته یو بیچ وکړې بیج چې کوم د کتا غنم وکړې غنم پیدا کیږي که تور بشه وکړې اور بشه پیدا کیږي که چڼه وکړې چڼه پیدا کیږي آیا موږ کړلې څه دي سوال دا دی نصاب داسې شی دی چې نصاب صرف هغه ته نه وایي موږ خلکو خدا خیال دی چې شاید الف بیجینګ ته به نصاب وایي نصاب لذهنی کیفیت مرا ونی شد ماشوما آغا دے چی دا کم ورطا کو کریکلا وایو دا کو کریکلا منگوایو دا ہم پا نصاب کے دے اس کا منگا پا زنجیرونو کے وطرولو تخپلا پا سوچو کا چی یو سڑای تا جیل کیا چا ولی دے ایغ نظر بسی تا تا پتا دے چی ایغ نظر غریب بسی شی ایغ نظر خو بہر لگی نا ایغ نتا تول سولو تونا خش دی یو زغل کے دے بن کرا دے اس کا تا نصاب دا غشان تا پا زنجیرونو کے وطرولی بیا خا نصاب نشا
ڈاکٹر فضل رحیم مروت وای چی دو جون جواک او ناستے ولالی یو خ نظام او طریقے تا نصاب وای او دا ہر سپا لمبڑی پڑاو کے پا اسکولونو کے خودل کیے گی نو پکار دے چی حکومت دا تعلیمی بجٹ زیاتولو سرا سرا پا نصاب باندے ہم دیر کار وکڑی نو حل با ممکن چی چی یو خطولن پا وجود کی راشی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا پنج شمبے یا دا زیارت ورځې 19 پروگرامونا
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتم منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اتم منٹ دا پاسا سلورو بجو